salty. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غواګس مخ کې در دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خي چې د طالبان لوقت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیوات په سوداګری راکړ ورکړ کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې نن یکشنبه د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات شپږ سوه دوه څلوېښت اشاره نهه ویشت میلیونه ډالر ته رسېدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل کېږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا یې د پای ته رسولې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علی سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې حالات حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علی سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغو ناقانونه ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت دا ادبي پکله کړت کړی دی. تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واسوي سو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستان د مرکزی حکومت ځینو چارواکو دا وړاندې رد کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنیو ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چار وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی ماښام د تلبی په بنګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د باندنیو چار وزیر سره هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چار وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لکتر لګ 15 کسان مړ شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو له ډلې لاس خځې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشینی ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ لغړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د اتریش په جنوب کې پرون شنبه یو څوارلس کلن هلک هغه مهال مړ او پنځه تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې ګزارونه وکړه. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې درویش کلن دی د فیلیاخ په ښار کې نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او د درې نورو ټپونه بر څېړن دي. ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په تراس کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوه.
جرمونو ختیلي او جنايي جرمونو کې اخلاقي جرمونو کې باید د جرمني له هیواد وشړل شي موږ دغه پریکړه ملاتړ.
افغانستان کې د بیوزلي کچې پراخیدل.
وضعیت خدا دې کار وضعیت خراب دی خوشانی مو سار روزو کار دی ون کرا چلو کې کار دې شو به شي.
اوله تعلیم او تحصیل به برخه شوین جونې له ناهلې سر مخ دي.
که زما پر زده پر باندې نه وای په استعدادونو هل زر لم مخ ډیر پرمختګ کړی.
خبرونه کړه نور پرونه حمله رو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک اساسولو اعلامي په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره پاتې د جرمنی د قانون پر بنسټ چلن وشي. یو شمیر دوی د جرمنی لمړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک ورستي جرمي پیښې غندلي او جنایت بللای، خو د جرمنی له حکومت او خلکو هم غوښتل شوی چې ټول افغانانو ته په وسترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګری په غړې لمی کې د مجرمینو په استولو کې د جرمنی له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلې دی. دا څرګندونه وروسته لاغې کې چې د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لکتر لګه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل، چې وروسته د دغه پیښې دوه قربانیان وو د سختو ټپونو له امله صبر کړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو غړې اعلامیه کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی خودلې. په جرمني کې مشهور شمیر افغانانو په دیړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو اساسولو له اعلامیه په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې مشت افغان سید بهار ازادي رډیو ته ویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راځي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې، والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو غړې اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنې د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول، او وروسته یوه ښځه او 2 لوري د سختو ټپونو له امله پروختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ برید پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
په جرمني کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولۍ له اعلامیه په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلن وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشته چارشنونکی ښاغلی خوشحال اسفي سره د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه اسفي صاحب، وخت به خیر کړه ته وي چې جرمني کې وروستي پیښې څومره د جرمنیانو غوسې راپارولې دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه خپل سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړم، متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ، او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د غوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و، اوس دا راغلی دی 22% یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي، نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، اولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس اسفي صاحب، که څم تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره به دوسی، یو میشت په بلې واد کې پردي کس سره به دوسی، دلته به خید افغانان دغه روسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه دی لامل شي دي چې په دغه روسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي دغه ډول پیښ د تر سره ګرځي، هغه بل خره جرمني حکومت دی تاړ کی چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړی نه پوښتنه هم دا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنۍ وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو، او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې عملي وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بېګناه انسانان وژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کېږي، دا غوی اسناد رد کېږي، دا بیا هغه سوي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته دغوی اسناد نه ورکول کېږي، قبول کېږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړل، دوی ته بیا مستان نه ورکول کېږي، او بل اخر دا د دې عمل کې چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پراني زیاته ده، دا زمنه ما، ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلوي زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشی بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. آماده طبیعی ده احمدزی چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنې په خلکو باندې عملې کوي غلا کوي جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي نورو کارونو ته لاس اچوي نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی اوس دغه دی وزنه یغیز امداد چې پرون یو چارټر دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي او دغه سپیخ یو یغیز امداد چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل او اوس په دې باندې کار روان دی کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د دوه څخه د آلمان څخه وېستل شي دا بل منفي یغیز دی داسې کړنو او معنا همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه یا زما مثلا د قبلېدو دا پروسه ډیر وخت نیسي او بیا زه راځم په نور باندې عملي کوم بیګونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکېږي دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولې زما د شخصي نظر درې کاله کې زه په آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او تاثیر نوي دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې وجه هم دا ده احمد زئی صاحب چې په زرګونه دی ورځ په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولای ژوند پکړي ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادی او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي
ډیر زیات مننه ژوند سیاسي فیس مننه خو وخت لري خبري له د جرمني کې میشت چارشنو کې خغل خوشاله سفیو چې موږ سره خبري وکړي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته افغانستان سره د نړیوال مرسته پر اکمیدو په دغه وخت کې بي وسلې نور هم پراخه شوې ده یو شمیر کورنۍ وینه پویږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي چې زیات د سپګمې پر راپور کې
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا مصری دا وګوره
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانور پاره چې وره ویشلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو د ویت کسي د کورنۍ سرپرستی کوي له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ماخام خپلو بچو خويند ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي
وضعیت خدای نه کړه وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کوار دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دی دام بس نه کوي
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام ساګر زیدو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځل ورسوي
سمای جو زما پزو یو کټم یا اول کټم وضعیت ډیر خراب دی او چې د کې کرات لور سم چې ته لور سم دا زه په خپل اړیا کله نه دی وا وضعیت خراب دی چې یو کوم
دی او یا کله احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سی یو چې یو نیم زر یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول او څو کنا چاري دا مزه اصل لپې جوړې شې لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پر وخت نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بي وزل شته، هغه د پر زکات صدقات او بیا دا د بډای او خلکو مسولیت جوړیږي، فریضه وجبه جوړیږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپل هیوادوالو څخه، له هغه هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي، همدارنګه په هیواد کې د نن د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي، همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت کته هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل خپل ځامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نور هم پراخه شوې ده.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جک پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه واد کې له روسي چارواک سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د اسمت الله سروان پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جکپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوی کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنوی چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاو چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاصل وکنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښینی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پانه کې لیکلی چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دواړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبري اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شای د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کنر کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوي نجونې وایي د زده کړو بندېدو سره ناهیلي شوي دي. د دوی په وینا څلور کاله روان دی خو لا هم د طالبانو امرسانی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوي نجونې وایي پر مخې د ښوونځي او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلي شوي دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس په له پوهنتون فارغ شوي او پر دندو به ګمارل شوي وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فاریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای بل استعدادونه هل زر لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په دا کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم حڅی کوي.
که زده کړې می بندې شوي نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلې. د لوړو زده کړو بورسونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودلې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا به د خوونې او روزنې په هنتون محاصله د وای په ډیره مینه او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې خون کې شي او یا به کومه بل مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلوده لسی راتلونکي په یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چیرته موږ پر مخ په هنتونونو خلاص وای نو موږ به خپل هیله تر رسیدلې او یو استاد په صفت به موږ دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت را لېږل شوی یو او دی هغه لاره متعقب کړي.
دا یوازې لوړو زده کړو به برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدی فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کې دوه دي کوم زده کړې چې په خونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرې دوه دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنې دوه او د خونځیو بندې دوه پر مهال په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې خونځه منځه وړاندی هلي مات شوی دي، زرونه مات شوی دي، اوس ته ما توقعونه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډیر نا امید کړلو.
کله په هنتونونو منځنۍ زده کړو او لیسو محروم شوی نجونې د طالبانو لخوا په لګیدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږم ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محروم شوي نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عام افغانانو افغانین جنو دینی عالمانو د سرپرست حکومت غنو لوړپړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوی حلقې په زلون غوښتي چې د جنو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دی لری کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
هو مورز خبرونه درته حمله رو خو خبرونه. د هند سوداګر وزارت تازه